کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 29 د فبروري میاشتې 13. د دې خبرونې د پایل په لنډو خبرونو کې اوري چې د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساعت لوېدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړې ده. په دې اړه تازه حال در سره شریکوو. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات هم بیرته له زابل څخه کابل ته روان سوی دی. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان څخه د 30,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه ویلي چې 1,250 افغانان کاناډا ته تر اوسه رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید 50 کلن وو او ویل کېږي چې د سرطان له ناروغۍ کړی دی. په خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاری او سالمو بوختیاو د نشتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې دا حالت د دې سبب شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته مخه کړي. په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډېر ځوانان په کارونو مصروف سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو وار بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دي مقدمې ختمې کړي او هغه دي له زندانه خوشې کړي. نوموړي بیګا په کراچي کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته پرلته په وینا کې وویل چې په تیرو 4 کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي. ازادي رادیو ته غوږ د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسله والا ډله د چټکې ودې په حال کې ده. دوی وایي داعش ډله تر ډېره لیواله ده چې له افغانستانه بهر ځینې حملې وکړي. د سینګارتونونو د کاروبارونو پر خرابېدو هم په دې خبرونې کې راپور خپرو.
د طالبانو څخه بیره ده چې اوس که ښځې دي که نارینه دي زیاتره دې ته ځن نه شي کوي چې ولاړه سي.
ساتو په ژغ ځینی سبتوی پیغامونه هم خبرو. اوري چې اوکراین نن ویلي چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له لوري له اوربند څخه ناڅاپي په بېسارې ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یستي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبری خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. ځین امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسله والا ډله د چټکې ودی په حال کې ده. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیل او ریښو ترغه مخ کې ورزو. زابل ولایت ته هغه ولایت چې څاته د یو ماشوم د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځان ته اړولی دی. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زده او نقیز راپورونه خپرېدل. د خپرونې په پیل کې د زابل له یوه محلي خبریال عیسا قلمیار څخه معلومات اخلو چې دا پیښه له نږدې څاري او وروستي جزئیات راسره شریکوي.
د زابل اړوند د جلتک سیمې د شوخک په کلي کې چې کوم 15 کلن ماشوم شاوخوا 10 متره ژورې برمې ته 4 ورځې وړاندې غورځېدلی و، د ولایتي ادارې د ټولو امکاناتو او هلته د مدني پالانو لپالیات او ماشینری لپالیات ورسته بلاخره نن غرمای 12 بجې باندې کار نتیجه ورکړه. غو ماشوم راوخوت خو بدبختانه چې ماشوم پل ژوند لاس ورکړی او په حق رسیدلی ده. د دې ماشوم د ژغورلو لپاره 3 ورځې د زابل والی او نور ولایتي چارواکو هلته عملا حضور درلود. د کار د لا بهبود او پرمختګ په موخه باندې او دغه سي 13 ورځې له مرکز کابل څخه دفاع وزیر هم شتون درلود. هلته راغی چې تر اوسه پورې هلته وو. وروستي معلومات دا چې ماشوم په حق ورسېدی او له کابل څخه راغلی پلاوی بیرته په ناامیدۍ سره کابل ته ستون شو. په دې ماشوم باندې نه دا چې یوازې زابلیان بلکې ټول افغانستان د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ولسونه ور باندې خوابدي وو.
د زابل محلي خبريال عيسى قلميار څخه مو وردل چې په زابل کې هغه ماشوم چې څوره زمخ کې ساتل ویدلې وو تر زیاتو حادثو او خوارو یو روسي بیا هم سا ورکړه. بل خو د زابل د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شرافت ویاړ نن رسنوي ته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه استاس په جریان کې واصلې چې څوره زو را په دیو خوا په زابل ولایت کې ماشوم ساتل ویدلې وو. نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس شرافت ویاړ و چې په دې ولایت کې د حیدر په نوم د هغه ماشوم په باب څرګندونې کولې چې څو ورځې مخکې ساته لویدلې وو، هغه تر زیاتو حادثو او خواریو وروسته بیا هم سا ورکړه. له کابله ورغلی حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې حیدر د ولایتي او نورو ادارو له حادثو سره سره سا ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډلې د افغانستان په لرو غیر حکومتي سیمو کې په دودیزه توګه د پرمختګ په حال کې ده. نور د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قمندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسؤلیت درلود، د دې قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځم بنا وخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قمندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره سوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
Afghan state is going to be or not going to be هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي. او زه فکر کوم چې یو غواخ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. اروپا کې زموږ د ګاونډۍ او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه همدارنګ نور ځایونه نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو استاذه یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل سي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پېښ شوي او نه به پېښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندې کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوب لې واوښتې پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د چټکې ودې په حال کې ده. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي و چې داعش ډلې شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. اسمت الله علیزی چې په تیر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده، را سره په مستقیم تماس کې دی. علیزی صاحب، خبرونې ته شرغ لست، ستاسو نظر ته چې واقعا داعش ډله د پرمختګ او پراختیا په حال کې ده؟
مننه، سلامونه او نیکې له اوریدونکو ته. بلې، و بیخي په پراختیا کې ده. په دې چې موږ د اخیر واقعیت چې ګورو چې د ژمي دغه ډېرې سختې شپې شېبې وي، دوی ډیر عملیات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګل کیږي او د دوی فعالیت به ډیریږي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې پیدایش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دی؟ فکر کوي چې هغه پخوانی غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغه روان ووسی کېدای شي ډیر جلب جذب غوي وکولای شي، ډیر ناراضیان د دوی څخه چې دی هغه ورسی دا غو لیکو ته. خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دی او خپل لپاره دی چې فعالیت کوي.
علیزه صاحب، داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خود دوی اوس عمده مخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي او د هغو د رانسکورول لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخلي، دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کیږي او ډیریږي به.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي چې یوې خواته کوي ځان بلې خواته کوي، نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راشي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی، ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پورې دا غو رول دی، دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او موږ ته راستي.
نو دوی ولې په پاکستان کې هغه کړنې چې په افغانستان کې ترسره کوي په پاکستان کې نه کوي؟
نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي، دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسی، په افغانستان کې امن وسی، افغانستان پر خپل پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسی او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې کې ونه کې، دوی ته به دا ور به د دوی لمن ته ورځي. اول یې باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابري، د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېر مننه اسمت الله علیزای و چې په تیر حکومت کې په بیلابیل ولایتونو کې د امنیې قمندان په توګه دنده ترسره کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال راسره څرګندونې کولې. ازادي راډیو ته غوږ یاست، وړاندې په خپرونې کې د اوکراین پر وضعیت معلومات خپرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې د 40,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. د دغه هیواد په پارلمان کې پرون د افغانستان په تړاو بحث سوی ده چې نوموړي بحث ته د څرګندونې کړي دي. صفي الله ستانکزي جزئیات راټول کړي.
کاناډایي چارواکي وایي د افغان کډوالو د را ایستلو مسئلې ته ژمن دي. دا خبره د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان کډوالو په تړاو په یو لانجمن بحث کې وکړه. کمګړې څه باندې 1,500 افغانان کاناډا ته رسېدلي، په څونیو کې 460 نه زیات افغانان په شلو تجارتي پروازو کې راورسېدل، نور پروازونه هم راځي. موږ د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه د ډیرو خلکو د را ایستلو لپاره اساسي ژمنې کړي. کاناډایان باید په هغو هڅو وویاړي چې موږ یې ترسره کوو. موږ له خپلې ژمنې نه په شا کېږو او ټول هغه 40,000 افغان کډوال راولو چې کاناډا ته خپل کور وایي. د کاناډا په واکمن لیبرال ګوند په تېره بیا د کډوالو چارو په وزارت باندې د محافظه کارانو، د وکیلانو او د پارلمان د غړو لخوا سخت انتقادونه کېږي چې د افغان کډوالو د راوستلو په مسله کې پڅ عمل کوي. دوی همدارنګه نیوکه کوي چې د رسیدلو افغان کډوالو د استوګنولو چاره هم په چټکی نه پلی کیږي. تیر کال د طالبانو په بیا واکمنیدو سره له افغانستان تر یو لکو څلیر ویش زره ډیر افغانان د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیزو هیوادونو په نوښت باندې وېستل شول. ډیره برخه امریکا ته د تلو په نیت اوس په دریمو هیوادونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي. کاناډا، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو ته هم لسګونه زره افغانانو د ورتلو غوښتنلیکونه سپارلي دي او هیله لري چې کاناډا او نور هیوادونه ومني.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي ویلي په افغانستان کې اوسنۍ بشري بحران له دې کبله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه سپیناوی لري؟ په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوه. شغلی دوری بوریر ویلی چې د زور لاري د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په جواب کې تیر شپه ازادي رادیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامی مرد آرسو دیتا سی باید جنگ پایتا ورسی، دا ایچ مهمه نده چه فرانسویان یا نور و افغانستان سر بشری کمکونه کول، نو جنگ دی دوام پیدا کرده و جنگ هر ورس سی افغانستان تو کماسی بو زیان رسوا غاله دا فقر لده خمسایل نو پو مراتی بو زیان بارو د فقر د مسکنت لوجنه یو نفر مو پورت کی مرګومیر نه لرو، ولی جنگ کی سلګونه نفر پورت کی مړو زوبل کېدل د دواړو خلونه. نو دا د فرانسې کوم استاذ کوم خبر کړی به جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ هول حڅه دا وسی مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل سي. په دوه کې مذاکرات او ترکیز بیا غلطه د شپږ مسی د بحران د مذاکرات جریان غزول د کابل ادارې لخوانه او بهانه جوړي پانه رشیدي ته موږ مجبور کړو چې باید نظامی اقدام وکړو. نو موږ کړی تر اوسه په افغانستان کې جنگ
د طالبانو لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو لشمیرنو سره سم حاضر ده په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربان څخه ناڅاپي په بیساري ډول سرغړونې زیاتې سوې دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگتن خبرداری ورکړي چې روسیه بهانې لټوي څو په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یو راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې له اوربان څخه شپېته ځله سرغړونې شوې دي چې دا بې ساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې دوه ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دې خوا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 10,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه پر راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. شاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوي، مخه یې ونیسي. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بل لار خپل کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغیزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسي حکومت دغنن کولی شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلنکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکي اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند تړون په رڼا کې خبري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پوخا پرتلې مراجعین کم شوي دي او اوس مهال امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل د شهرینو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي. دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونې په اسري ډول سنگاروي، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوی او د تیر په څیر اوس خزی او جونی د سنگار دغه مرکزونو ته نه ورزي.
سالونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال. محافل های خود
ندا هغه ځوان انجلۍ چې په ډیر مینې نږدې درې کال وړاندې د شهرینو په یو څنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابر کړې و. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسې د سنگار د مرکز څو ځلې تړلې او خلاص کړې دي. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېده چې د طالبانو له حکومت د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان ډیر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالونم ما بسته کده بودیم.
با کما ویره می چی در رایشگره در مرکز تلاله و اسمه بیرتا پر دیر ویری خلاص کرده دی. ارتیال رو چی یو مره حلال نفقه پیدا کرو. خوست در خواکه هاگر دول محفیلون نجوریگی چی مخی بجوری دل. موک خزی لطالبان رو دیر ویره لرو. چی زموک راتلون که بچنگ کیگی. اوس نو داسی حالت ترسی دل یو چی تو لوراز منتظر یو چی او مشتری راسی او موک ورتکارو کرو.
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو ل بیا ځلی واکمنۍ دوروسته په وار وار د نامعلومو کسانو ل لوري غوخل شوی. ل پلازمینه کابل ورخوا په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې دا هم سنگر ځای لري او نغواړي نومي په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو ل ورتګ وروسته تریوي ونی دکان تړلې او خود اقتصادي ستونزې لامل اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ورغورځي. دغه مرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سه مهیره دا تکمن ته په مطمئن ډول ډاډ را کول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه ته ادامه ورکول شي. دا به زموږ د پاره هم ډیره په خوشحالۍ سبب وګرځي.
دغه مرمنې په خبره ډیر مشتریان یا خنورو هیوادونو ته کډول شوي او یا هم بیکاره شوي چې لاملې د دوی کار هم پکې شوی دی. یو شمیر انجونی او مرمنې چې مخکې به د ځان سنگرولو لپاره سنگر زینو ته تللی وای اوس د اقتصادي ستونزو لامل او د طالبانو لویری د خپل دغه مرکزونو ته نزي. د کندهار اوسیدونکو شبنم ازادي رادیو ته ویل
مشتاس پوهی جو هر انسان دی دنیا ته د هنر سره راغلی دی او هر شهر چې د مسلک تر څنګ یو ټول هنر هم دی. د طالبانو پر اتک سره شې زوسته په خو پر کوم رشکاو ته نسی د معلومدار خبر د سکه دی وی خو اقتصادي مشکلات یا د بل خو د طالبانو څخه خبره ده چې اوس کښې سي د کانارنې د زیاتره د تزن نشه کوي چې ولارسي.
روسله هغه چې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه کابل طالبانو ونیو د سنگر زینو لوهې او سوداګریز پوسټرونه چې د خکلو او جوړو شویو جنو عکسونه پکې وو له سنگر زینو لری کړل شول، خو په ډیرو زینو کې خپل سنگرګرو د ویرې لامل دا کار کړو. د یادونه د چنن سبا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوی حکومت د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د جنو خونځي نه دی خلاص شوی. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د جنو زکونکو پر مخ تړلې. د حکومت ډیرې خزینه کارکونکو په کورونو ناشتي او ډیر شمیر هغه چې په بیلابیلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالي شوي دي. نړیوال ټولنې د جنو زده کړو مرمن ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللي. ومغختل د خزو د کار او سنگارګرو مرمنو د اندیښنو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې له پرلپسي اړیکو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نکړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کال وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو مرمنو نشول کولای په ښکاره ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوال رسنې د افغانستان په اړه څوایي ملالی بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلی چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل سوي پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ جرنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ جرنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګه د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک $1 میلیارډ پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارډ یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارډ د نوري د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د توان ورکولو لپاره جلاسي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د ولسمې د قربانیانو حقوقي قضیه تر اوسه دوام لري، خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونی په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په فایل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د یو خبريال کې سلولو چې وایي طالبان ورته زنګ ووه چې د هر ډول راپورونو تر خبرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولېږي. د علي په وینا خبريالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او کدا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کېدای شي. مقاله تیر وخت په اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان لواک وغورځول، په افغانستان کې آزاد رسنۍ او ژورنالیزم نه و. خو مقاله د خبريالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې دوی لسیزې وروسته کله چې افغان حکومت سقوط سو، په دې هیواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیات رادیوګانې او تر 200 زیات چاپي رسنۍ فعالې وي. وروسته لولو چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنې دو وروسته په افغانستان کې 1 تلویزیونونه، 16 چاپي او آنلاین رسنۍ پاتې شوي او رادیوګانې هم پر نیمای درېدلې دي. په دې مقاله کې لولو چې دا رسنۍ د یو شمېر لونو لکه بالا غیر فعال سوي، لکه د افغانستان د اقتصاد خرابېدل، له رسنیو سره د نړیوالو فنډونو درېدل او د خبريالانو د امنیت په اړه اندېښنې.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د ازادي ټول او اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما دغه پیغام باید چې ورسیږي چې د طالبانو دغه کم دغه چې پوزونه چې اوس جوړ کړی دي، باید چې دوی د تنخواه ورته مقرر کړي، کنه نو دا حکومت په تر ډیر وخت پورې پاتې نشي.
دمانو محمد اکرم ده، چې غزنی ولایت جندړو دولسوالي اوسیدونکی یم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه د ما هیله دا ده چې ما دا پیغام نشر کړي او د اسلامي امارت تر مشرانو یې ورسوي. له مسلینو چارواکو د موږ هیله دا ده چې موږ د افغانستان د مسافر په دوبۍ کې 4.5 لکه مسافر چې اوسیږي، نو موږ له ډیرو ستونزو تکلیفو سره مخ یو. ډیر داسې خلک دلته په افغانستان کې پاتې شوي دي چې ویزې کینسل شوي دي یا وایي میدان دی بندېدا په وجه باندې، نو کاروبارونه محل ته دي، موږ دلته بند پاتې یو، ویزې نه راکوي، له ډیرو ستونزو سره مخ یو. نو د موږ له مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ دا ستونزو ته کتنه وکړي او د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په دې ویزې په هکله خبرې وکړي. مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته جزما سلامونه. د هوا د صفو د لارې ورسېږي. مننه. په تیرو 6 کلو کې ازادي رادیو ډېر څه خدمتونه کړي دي د افغانستان ولس ته، بس نو ډېر ښه خبرونې دي او ډېر ښه نشرات لري. د ازادي رادیو څخه موږ په هر وخت کې منندوی یو.
سلام لال، مرحبا کوم د لغمان ولایت د مرکز د کومند چارقلا د کلی نه. دا کومه بشری مرستې چې راځي د کلی ملکانو ته واک ورکړی ده، نو دغه کلی ملکان چې خپل زړی وشي، کوم خپل خپلوان چې هغې ته دغه کومکونه ورکړي، غریب غربه ته نه رسیږي. دغه نږدې نه چې راشي تاسو د حال وګوري، هر یو واسطې والا ته ولاکه بې واسطې والا کومک اخیستي تر څو، نو امارات اسلامی نه مینغه هیله دا چې باید عدل او انصاف وکي.
ساسو پیغامونه وو چې مکتمر استولی وو. د وصل لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.